الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج على من له زاد وراحلة من المسلمين الأحرار البالغين العاقلين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد. د بیت الحرام حج کول د اسلام پنځم رکن دی، او د نبوي هجرت په پنځم کال باندې د الله تعالی له صلوات پر هغو مسلمانانو باندې فرض کړای شو چې شتمن، بالغ، عاقل او آزاد وي، او په ټول عمر کې یو ځل فرض کړای شوی دی. د اسلام دغه عظیم رکن چې پر مال او بدن دواړو سره ادا کولی شي، ځانګړي احکام، فرایض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروهات او محرمات لري. ذکرای هر حج او عمره کوم کی تازه ودی سو د مالی لګه او بدنی تلیا عبث العالم شي. لهم دې کبل د اسلام امت علما او فوهانو په مختلف زبو د حج احکام او مناسکو د ذکر لپاره کتابونه او رسایل لیکلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو هم د سعودي عربستان د مدینې منورې د اسلامي پوهنتون د استاد ښاغلي ډاکټر یحیا بن ابراهیم الاحیا کتاب دی چه خاغلی زاهدی احمدی صاحب ترجمه کړی. زوارم کتاب ته په مختصر ډول سره بیان. دا کتاب مشتمل دی په ډیرو رسالو سره. غواړم چې هر رساله تاسو ته مختصره کړم. اولنۍ رساله: اے حاجی وروره، پام کوه چې خپل هغه لومړی مقصد هېر نه کړې چې ته د هغې لپاره دغه هېواد ته راغلی، چې هغه د حج ادا کول دي. نو الله تعالی دې ستا حافظ او ساتونکی شي. پر دې باندې پوه شه چې حج او نور ټول عبادات او اعمال ځانګړي شرطونه لري، څو د هغې په پوره کولو څو صاحب د اجر وګرځوي. لومړی شرط یې دا دی: یوازې او یوازې د الله تعالی د رضامندۍ او د ده لپاره خالص وي. الله تعالی فرمایلی دي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. او دوی ته امر نه وکړل شوی مګر دا چې د یو الله تعالی عبادت وکوي، په داسې حال کې چې خالص الله تعالی لره دین خالص کوونکی وي. دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فلاره او طریقه باندې سم برابر وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوڅوک داسې یو عمل وکړي چې د هغه په کولو موږ حکم کړی نه وي، نو هغه مردود او غیر مقبول دی. او د حج باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: خذوا عني مناسككم. تاسو د خپل حج احکام او مناسک لما تخذ ذکری او پر حق تبان عمل وکری چې ما په حج کې کړی دي، او له خپل ځانونو څخه هیڅ نوی شی پکې مه پیدا کوئ. نو د حج او عمرې د ادا کولو غوره طریقه دا ده چې مسلمان یې په هغه طریقه ادا کړي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی ده، څو د الله تعالی محبت او مغفرت ترلاسه کړي. الله تعالی فرمایلی دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اي محمد اصدقيت اوايا شي كتاسي فرختيا الله تعالى ترى محبتكم لزما متابعتكم. الله تعالى قال كافي ترى محبتكم او تاتي دقناهن بخنا بادر توكلي. نو اي زما عزت من دا حاجي ورورا فرتابان دي لازم دي في الحج ادا كولو تخا دمخا دحج احكام ذكري او لعالمانو تخا بختنا اوكلي. او دا دې زه په لنډه توګه تا ته د حج او عمرې طریقې او احکام بیان کړم. د عمرې د ادا کولو طریقه: اول، کله چې ته میقات یعنی د احرام د تړلو ځای ته ورسېدې، نو که چیرې ممکن وي داسې غسل وکړه لکه څرنګه چې ته له جنابت څخه غسل کوې. بیا د احرام لباس واغونده چې یو لنګ او بل تادر دی، او د حج کوونکي ښځې لپاره د هر ډول لباس اغوستل روا دي، خو په دې سر چې د زینت ښکار کوونکي نه وي او نارینه سره هم مشابهت نه لري. نور یې چې هر ډول لباس خوښ وي اغوستل ورته جایز دي. بیا نو که چیرې ته عمره کوونکی نو داسې نیت وتړه: لبیک عمره. بیا ما سوره تلبیه وایه لکه: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بیا نو تر هغه پورې ډېره زیاته تلبیه وایه چې مکې ته ورسېږي او د کعبې طواف پیل کړي. دوهم، کله چې مکې ته ورسېدي نو د کعبې طواف وکړه او اوځلې تاوېدل پوره کړه. د طواف پیل به له حجر اسود څخه کوي او پر حجر اسود به پای ته رسوي. څلورم، کله چې تا سعی پای ته ورسوله نو د ټول څلوېښت به کم کړي او په دې سره ستا عمره سرته ورسېدله. او ته کولی شي چې احرام له ځان څخه نه دکړي او خپلې ګنډلې جامې واغوندي. پنځم، او که چیرې ته یوازې د حج ادا کولو اراده لري، دې قسم حتی حج افراد وینه بالاخاف، یعنی د احرام تر نځای کې به ووایي چې لبیک حجن، بیا به تر هغې پورې ډېره زیاته تلبیه ووایي چې جمرې عقبه وولي. نو کله چې بیت الله ته ورسېدې، د کعبې طواف وکړه او وځلې تاوېدل سر ته ورسوه، دې ته طواف قدوم وایي. او که دې په همدغې طواف کې د صفا او مروا تر منځ سعی وکړه، نو د حج له سعی څخه همدا ستا لپاره کافي ده. د سر ویښتان به نه کموي او احرام کې به تر هغې پورې باقي پاتې کېږي چې د اختر په ورځ ځان حلال کړي. شپږم، او که ته د قران حج کوونکی یعنی حج او عمره دواړه کوي، نو د احرام تړلو په وخت کې به ووایي چې لبیک عمره وحجا، بیا به ډېره زیاته تلبیه وایي تر دې چې جمرې عقبه وولي، او هغه څه وکړه چې د مفرد حج کوونکی کوي. د حج د ادا کولو چارې: اول، کله چې د ذوالحجې د اتمې ورځې سهار شي او د تاح وخت شي، نو د هغې ځای څخه د حج احرام وتړه چې اوسېږي. که چېرې متمتع حاجي وي او که ممکن وي، نو غسل وکړه او د احرام جامې واغونده، او بیا ووایه لبیک حجا، او تر هغه پورې ډېره زیاته تلبیه ووایه چې جمرې عقبه وولي. دوهم، مګر که چېرې ته د قران حج کوونکی یا د مفرد حج کوونکی، نو بیا به ته په خپل لومړي احرام باندې باقي پاتې کېږي. دریم، بیا ته مینا ته لاړ شه، او په مینا کې د ماسپښین لمونځ دوه رکعته، د مازدیګر لمونځ هم دوه رکعته، د ماښام درې رکعته، د ماسخوتن لمونځ هم دوه رکعته، او د سهار لمونځ هم دوه رکعته کوه، او هر یو لمونځ په خپل وخت کې ادا کوه. څلورم، کله چې د عرفې په ورځ لمر وخېږي چې د ذوالحجې نهمه ورځ ده، نو عرفات ته لاړ شه په داسې حال کې چې تلبیه به وایي، او په عرفات کې به د ماسپښین او مازدیګر لمونځونه په جمع تقدیم سره یو ځای وکړي، او هغه داسې چې لومړی به د ماسپښین لمونځ دوه رکعته وکړي، او بیا به ورپسې د مازدیګر لمونځ هم دوه رکعته وکړي. دواړو ته یو اذان او دوه اقامتونه کولی شي، نو نه به د دې لمونځونو څخه مخکې نفل کوي، او نه به تر وروسته نفل کوي، او نه به په منځ کې نفل کوي. او په عرفات کې د لمر تر لوېدو پورې پاتې شه، او په عرفات کې قبلې ته مخامخ دعا او ذکر ډېر زیات کوه. عزتمند وروره، په ډېر تاکید سره تا ته وایم چې د عرفات په حدودو کې دننه اوسېږه، او پام کوه چې د لمر د لوېدو څخه مخکې د عرفات څخه ونه وځي. پنځم، بیا کله چې لمر په بشپړه توګه ډوب شو، نو د عرفات څخه مزدلفې ته لاړ شه په ډېر آرام او ډاډ سره درومه، او په مزدلفې ته د رسېدو څخه وروسته د ماښام او ماسخوتن لمونځونه یو ځای په یو اذان او دو اقامتونو سره ادا کړه. د ماښام لمونځ درې رکعته، او د ماسخوتن لمونځ دوه رکعته وکړه، او بیا ویده شه. دغه شپه د ذکر او لمونځونو کولو دپاره ویښه مه سبا کوه، او مه بل څه پکې کوه. بیا د سهار لمونځ په مزدلفه کې وکړه، بیا د دعا او ذکر لپاره نږدې تر لمر ختو پورې درنګ وباسه. شپږم، کله چې لمر ختو ته کابو شو، نو بیا له مزدلفې څخه مینا ته لاړ شه په داسې حال کې چې تلبیه به وایي، او کله چې مینا ته ورسېږي، نو په مینا کې د رسېدو سره سم دغه لاندې کارونه وکړه. جمرې عقبه ویشتل: لومړی به جمرې عقبه وولي، او دغه جمره نورو جمراتو څخه مکې ته زیاته نږدې ده، او دغه جمره به قبله پسې په اوو ګیټو اولي، او هرې ګیټې سره به الله اکبر وایي. بی، قربانی یا ذبحه کول: بیا به خپله قربانی ذبحه کړي، او له هغې څخه به تنه به خپله وخوري، او نوره به پر بېوزلانو باندې تقسیم کړي. او دغه قربانی کول له تمتع په حج کوونکي او د قران په حج کوونکي باندې واجب ده. یا به خپل سر وخوري، او یا به ټول وېښتان کم کړي، مګر خول یې افضل دي، او ښځه به د خپل سر وېښتان معمولي غونډه کې کم کړي. ته به دغه درې واړه چارې داسې کوي چې لومړی به جمرې عقبه وولي، بیا به ذبحه وکړي، او بیا به حل کوي که درته ممکن وي، او که ممکن نه وي، نو په یو بل باندې مخکې کول او وروسته کول روا دي. د دې درې واړو وروسته به ته خپلې ګنډلې جامې واغوندې، په دې سره د احرام ټول ممنوعات تا ته حلال شو سوا د جمع کولو نه، او دې ته لومړی حلالېدل وایي. اووم، بیا له مینا څخه مکې ته لاړ شه، او د افادې طواف وکړه، یعنی د حج طواف وکړه، او د صفا او مروا تر منځ سعی هم وکړه، او دا د حج سعی ده. که چېرې ته د تمتع حج ښوونکی یې، دا دې چې وکړ، نو ته په دویم حلالېدو سره حلال شي، او تا د احرام ټول ممنوعات حلال شول، ان تر دې چې له خپل سره جماع هم کول. اتم، مگر کچری تو مفرد حج قون کے یا دقران حج قون کے نو تو بیت اللہ طواف اکڑا او کف طواف قدوم کی دی سعی نوی کڑی نو د صفا او مروہ فرمین سعی هم اکڑا نہم بیا ل طواف او سعی کول تحور سا دیتا منا تلاسا او منا کی ذی الحج یوم لسما او دو لسما شپا تیر اکڑا لسم بیا ل زوال تحور سا پی ولسما او دو لسما ورز جمری اولا پدا سی دول لمری با حقا جمرونی کما چی دمکین لرد وہ وڑو وڑو گٹو سرا یا با توقف اکڑے او خبلے تا مخ کے دعا با اکڑے یا با دوہما جمرا اولے او پا اخر کے با جمرا عقبا اولے او دا زوال مخ کے جمرا وشتل جائز نبی یو لسم نکلا چی تا پا دو لسم ورس دا جمرو وشتل کرتا ورس و نکا غفتل لی چی بلا اکڑے پا دا ورس دا جمرو وشتلو تخا وروتا لمنا تخا دا المرد الویدو تخا دا مخا اوزا او کجه وختل کې زن وکړي او دغه زن کول افضل دي نو بیا لسمه فهم په مینا کې تیر کړه او بیا په دیارلسمه ورځ له زوال څخه وروسته درې واړه جمرې په همغه طریقه اوله چې په یولسمه او دولسمه ورځ کې دي ویشتلې وي دولسم نو کله چې تا خپل هیواد ته د تلو اراده وکړه نو د مکې څخه د وصولو نه مخکې د کعبې طواف وکړه او دې ته طواف وداع وایي په حج لرونکي او نفاق لرونکي ښځو باندې طواف وداع نشته. د مدینې منورې زیارت زما عزت مند اور پوہ شاہ مسلمان پارا د نبوی جماعت زیارت کول سنت کی برابر خبر ادا د حج او عمرې په موده کې وی او په بل وخت کې وی او دلیل یې دا حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. د درې جماعتونو څخه پرته د ثواب په نیت بل هر ځای ته سفر کول ناروا دی. یو د بیت الحرام یعنی د بیت الله جماعت دی، دویم زما دغه جماعت دی چې مسجد نبوي ورته وایي، او دریم د بیت المقدس جماعت دی. نو ای عزتمند وروره، کله چې ته د الله تعالی په حفاظت او مدد سره مدینې منورې ته ورسېدې نو په جماعت کې لمانځه په ادا کولو سره ابتدا وکړه، ځکه چې په نبوي جماعت کې یو لمونځ کول په نورو جماعتونو کې له زرو لمونځونو څخه زیات ثواب لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. زما فدغ جماعت يول من كول فنور جماعتون في يول زر من زنو كولو تخابر دي فرطا لمسجد الحرام تخام. اي عزت من ضرورة سال بارا في النبي في مدينة منورة في قباء جماعت زيارت بكري زكاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة. څوک یې له خپل کور څخه ووت تر دې چې بیا دغه جومات یعنی د قبا جومات ته راشي او بیا په دې کې لمونځ وکړي نو د عمرې کولو په اندازه ثواب ورته میلاویږي. او دغه راز صرف د نارینه وو لپاره سنت دی چې د بقیع هدیرې زیارت وکړي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم به بقیع کې د احد شهیدانو ته او مړو ته به یې دعا کوله او داسې به یې ویل: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لمؤمنانو أو مسلمانانو فهر سوغن دي باندي دي سلام بي أو منهم إن شاء الله بتاسي كوري في رسجدون كيو زما عزت من دور الله تعالى دي لهر دول نارواسخة وساطة. ومدينة منورة كي دغا مذكورة هغا زائن دي شجارت كوني في مشروع مگر بطا لدغو زائنو سخا نوري حجري أو جماعتونو تتلل أو ذهبو زيارت كول أو المون كول فكي سنت ندي، ځکه که چېرې خوی او ثواب یې درلودلی او نیک عملونه یې له موږ ته به زموږ خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هرومرو هغوی ته د تللو لارښودنه کړې وې. دویمه رساله په مناسکو کې د خطاګانو په هکله. عزتمنده حاجي وروره، د حج په مناسکو کې ځینې خطاوې دي چې ډېر حاجیان پکې واقع کېږي، یا خو د ناپوهۍ له امله او یا د هیرې او یا د تنبلۍ په سبب وي، چې دا د ځینې به له هغو څخه ذکر کړم نو ته ورڅخه بچ شي او د الله تعالی په اذن ستا حج سالم پاتې شي. لومړی هغه خطاګانې چې په احرام کې ځینې خلک کوي: اول، له میقات څخه د احرام نه تړل او پرېښودل. دوهم، ځینې وګړي دا عقیده لري چې که په احرام کې نیت ونه کړای شي نو د تپلۍ یا کلوسکو کول روان دي. درېم، ځینې حاجیان دا عقیده لري چې دلته د احرام جامې بدلول روان دي. څلورم، د اعتلاء دوام اعتبا په حج کې ډېته ویل کېږي چې په احرام کې ښي اوږه بربنډه کړای شي او د څادر پیڅ کا په کینه اوږه واچولی شي او دا یوازې د طواف قدوم په محال کې کولی شي، بیا ضروري نه ده. او ځینې حاجان دا عقیده هم لري چې د احرام تړلو څخه وروسته هرومرو باید دوه رکعته لمونځ وکړی شي. دویم، د میقات او مسجد حرام ترمنځ خطاګانې کول: اول، تلبیہ ویل پر خدل او فنور و خبرو کی مصروفی دل دوہم فیو آواز تلبیہ ویل درہم حقا خطاگانی کی مسجد حرام تا دنوتو کو وقت خلق کوی اول حرام تا و تاکری دروازمانی ننواتل درہم حرام تا دنوتلو کو وقت دا مخصوص دعاگان ویلو بدعات فدات حال کی چی فشریعت کی حرام تا دنوتلو لفارق و مخاص دعا نشتا سلورم حقا خطاگانی چی پتوافی خلق کوی جو تواف نیت پر زبا لستل لکا جزین حج کون کی وائی اللہم انی نویتو ان اتوفا بالبیت سبعتا اشوات فدا سحان کے چی دغا دول پر زبا نیت کون نن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخوارد شوی او نن اصحاب کرام تخا جو ہم لحجر اسمت تخا دو تواف نو فیل کون درہم فحجر اسمت او رقن یمانی انا گول جورول او دکی وحل سلورم دا گمان او عقیدن روی چی دا حجر اسود خورول دا تواف سی حد لپار شرط دی پندم دا یمانی رکن خورول شفگم دا عقیدن روی چی دا حجر اسود او یمانی رکن خورول دا تبرک لپار دی وم رمل دا تواف پتورو شکرونو کی رمل کول پا دا سی حال کی چی رمل صرف دا تواف پدری لنبڑیو شکرونو کی دی او رمل چسک چسک لو توائی اتم تخصیص د تواب په هر چکر کې د مخصوصي او تاکلې دعا لستل او دغه هغه وخت نور هم زیات شي چې تواب کوونکي لیکلې دعا په کاغذ کې په لاس کې نیولې وي او د تواب په دوران کې لولي او د هغې دعا په معنا هم نه پوهېږي چې ډېر څه وایي. نهم دخول په تواب کې له باب الحجر څخه ننوتل دا لویه خطا ده. لسم استلام بله خطا یې دا ده چې په تواب کې ځینې خلک د کعبې د ټولو ارکانو استلام کوي. یولسم دعا اوچت آواز کول په داسې حال کې چې په زوره او اوچت آواز باندې دعا کول خشوع له منځه وړي او د بیت الله هیبت کموي او نور توقعونکي په تشویش کې غورځوي. دولسم دا ګمان او عقیدت لرل چې د تواب دوه رکعته لمونځ باید خامخا مقام ابراهیم ته نږدې وشي. دیارلسم تطویل د تواب دوه رکعته اوږده ادا کول او دا کار د نبوي سنتو خلاف دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بادغت ورکتا لن کول. سوار لسم دما خان لپارا دا خصوصی دعا تخصیص او دغا بدعات حق وقت ورحم جات شی شی دغا دعا پا یو آواز بندی طور خلق وائی دن جل لسم سمسلح دا مقام ابراهیم مسح کول دا ثواب پنیت او پا دیها کلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخا کمنت او دلیل وارد شوئی ندی دن جم حقا خطا گانی چی فتعی کی خلق کوی اول فرزبا دا تعی نیت ویل دوهم رفع الیدین فصفا باندې لاس اوچتول او په دواړو لاسونو سره د کعبې پلو ته اشاره کول. درېم فصفا امروه باندې د هر ځل ختلو په وخت کې ان الصفا والمروه من شعائر الله آیات تل په داسې حال کې چې دغه مبارک آیات د تلاوت مستور حکم د سعي په لومړي ځل کې فصفا باندې د ختلو په وخت کې شوی دی. څلورم د سعي هر چکر په ټاکلې دعا سره تخصیصول. پنځم له داسې کتاب څخه دعا لوستل چې په معنا یې نه پوهېږي. شپږم لمرواتها لسعي في الكون. هوم لصفاتها تستفافه للسعي يوتك أرقنا قسم لنسك تخطرتها سعي كون لكاتزيني خلق دا عقدة لدي في سعي بايد في الدركة النفل كونه سرا فينشي أو سعي هم دا تواب شاندا. شفاقم هغا خطاقاني سفا حلق أو تأثير كي خلق كوي. أول دزيني سر خرائل أو دزيني سر نخرائل. دويم دسر دو اختانو بيض لك لندول هغا هم دسر دیو پلو څخه او دا کار د مبارک آیات څخه مخالف دی چې فرمایلی دي محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یعنی په دغه مبارک آیات کې ټول سر ذکر شوی دی نه بعضې. درېم په عمره کې د جامو اغوستلو څخه وروسته حلق یا تقصیر کول. نو په چا دغه کار په ناپوهۍ سره وکړو پروا نه لري، مګر بیا هم پرې لازم دی چې احرام بیا وتړي، کاری وباسي، لاسې حلق یا قطر وکړي او بیا له هغه څخه ورستو ځان حلال کړي. اووم هغه خطاګانې چې په یو مسترویه یعنی د ذوالحجې په اتمه ورځ خلق کوي. اول د احرام تړلو په وخت کې دوه رکعته لمونځ کول د وجوب اعتقاد لرل او په نوي لباس سره د احرام تړلو د وجوب عقیده. دوهم د احرام تړلو څخه ورسته اتباع په داسې حال کې چې اتباع صرف په تواف قدوم کې ده او بیا مشروع ده. د اتباع تعریف مخکې شوی دی. درهم دا عقیده لرل چې احرام باید له مسجد حرام څخه وتړل شي نه له خپل ځای څخه. څلورم دا عقیده چې د حج د احرام تړل په هغه لباس سره نه صحیح کېږي چې د عمرې ادا کولو احرام پکې تړل شوی وي. پنجم مینا تا د تللو په وخت کې تلبیه په جهر نه ویل. شپږم مینا تا د رسېدو سره سم عرفات ته تلل. اووم په مکه کې پاتې کېدل او په اتمه ورځ مینا ته نه تلل. اتم په مینا کې د لمانځه اتمام کول. اتم هغه خطاګانې چې د عرفات ته د تللو په وخت کې خلک کوي او په عرفات د وقوف په وخت کې خلک کوي. اول له مینا څخه عرفات ته د تللو په وخت کې په جهر سره تلبیه ده ویل. دوهم د عرفات له سیمې څخه بهر وقوف کول. دریم د قبلې پر ځای غر ته مخ ګرځول. څلورم دا ګمان چې د غر په شا کې وقوف واجب ده. پنځم دا عقیده لرل چې د عرفات ونې هم په حرمت کې د حرم د ونو په شان دي، پرې کول او غورځول یې روان دي. شپږم دا عقیده لرل چې د عرفات غر خاصه سپېڅلتیا او خصوصیت لري چې له همدې امله حاجیان هغه ته ختل ضروري ګڼي، دې اوچتېږي او هلته لمونځونه کوي او ځانونه د هغه په ونو ځوړندوي. اووم دا ګمان کول چې د امام سره لمونځ ادا کول واجب دي، که هرڅه هم ډېر زیات تکلیف ورته کې هم وي. اتم له عرفات څخه د لمر د لوېدو څخه د مخکې وتل. نهم بې ګټې د وخت ضایع کول، او دغه ګناه هغه وخت نور هم لویه شي چې وخت د حرامو چارو په ارتکاب کې ضایع کړي، لکه د عکسونو اخیستل، د محرماتو سماع، لکه د ساز او سرود اوریدل او چټي خبرې کول او خلکو ته تکلیف رسول. نهم هغه خطاګانې چې مزدلفې ته په راستنېدو کې خلک کوي. اول په ډېره بیره او چټکتیا سره تلل. دوهم مزدلفې ته له رسېدو سره سم پړو اچول. دریم مزدلفې ته له رسېدو سره سم په لاره کې د ماښام او ماسخوتن لمونځونه کول. څلورم د ماسخوتن لمونځ د خلوت وخت څخه په دې دلیل وروسته کول چې مزدلفې ته نه دي رسېدلي، لکه چې ځینې حاجیانو موټر او سرلۍ په لاره کې وځنډېږي او مزدلفې ته له نیمې شپې څخه وروسته یا سهر ته په نږدې وخت کې ورسېږي، چې له همدې امله هغوی د ماسخوتن لمونځ وروسته کوي، څوک مزدلفه کې ادا کړي، او دا خو لویه خطا ده. پنځم د سهر لمونځ د خپل وخت څخه مخکې کول، لکه چې ځینې حاجیان الله تعالی دې ورته هدایت وکړي د سهر راحتو انتظار نه کوي، نو کله چې هم واوري چې کوم حاجي اذان وکړ سم دلاسه په لمانځه ودرېږي او په ادا کولو یې بیړه کوي. شپږم له مزدلفې څخه په شپه کې مینا ته وتل او هلته شپه نه تېرول. اووم په لمانځه او دعاګانو سره شپه په ویښه تېرول. اتم د لمر راحتو پورې په مزدلفه کې پاتې کېدل. نهم دا ګمان چې د جمرو لپاره له مزدلفې څخه پرته د بل ځای تیږي او ګیټۍ اخیستل نه صحیح کېږي، سره له دې چې نبی صلی الله علیه وسلم څخه له مزدلفې څخه د جمرو ویشتلو لپاره د ګیټو غونډول نه دي وارد شوي. لسم هغه خطاګانې چې د جمرو په ویشتلو وخت کې خلک کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمرو ویشتلو حکمت بیان کړی دی او فرمایلی دی: انما جعل التواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله لا لغيره. فتحقيق ترى الله تعالى د بيت الله تواف د صفا او مروه ترمن سعي او د جمرو بشتل سلف د الله تعالى د ذكر المشروع وحسخ مخي جمري بشتل. اتم لاوو كانوا سخا فكمو د جمرو بشتل. نهم د لومړي او دویمې جمرو له ویشتلو څخه وروسته د دعا لپاره توقف نه کول. لسم له ټاکلې شمېر څخه زیات جمرې ویشتل په کاڼو کې زیاتوالی یا په مراتو کې زیاتوالی. یولسم په مینا کې خطاګان. اول په مینا کې له عذر څخه پرته د شپو تېرول سر او پرېښودل. دوهم په دویمه ورځ کې له مینا څخه په دولسمه ورځ له زوال څخه د مخه وتل. دریم رساله له شرک څخه ډډه کول. عزتمند وروره، الله تعالی دې له ګردو شرونو او ګناهونو څخه وساته. پوه شه چې شیطان د مسلمانانو گمراه کولو ته زیات حرصناک دی، شرونه ورته ښایسته کوي. الله تعالی فرمایلی دي: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شیطان چې الله تعالی له خپل رحمت څخه لرې کړی دی، او شیطان وویل چې هروم روبا اے الله ستا له بندګانو څخه یو مقرر کړی شوې برخه ونیسم. او الله تعالی فرمایلی دي: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان اوائل نو قسم دے پا گمراہ کولو ستا مال را دا آدم بسبب چی حروم رو بازو انسانانو تا ستا پا سمرا کی کنن بیا بخام خادوی تا زہر وقت دوینا دا مخیر طرفنا او دا شاد طرفنا او دا خیر طرفنا او دا چپ طرفنا رازم او نبا اکثر دا دوی ستا شکر کون کی مند نکلے او اللہ تعالی خل مومن بندگان دا شیطان پر حق و قدمونو دا سللو تخا منکر دی چی انسان قدم پا قدم دا فساد پلوتا بیائی فدا في حال كي شدين نبوهيجي نو الله تعالى انسانانو تفرمايجي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اي مؤمنانو دا شیطان دا قدمونو متابعت مکوی او هر چا چې دا شیطان دا قدمونو متابعت وکړو نو بے شکا چې شیطان خپل ثابت تا بے حیائی او بدو خبرو امر کوي او کچیری پر تاسی باندی اللہ تعالی فضل او رحمت نوائی نو دا تاسی تخبا حسو پر حس کل هم پاک شوی نوائی مگر اللہ تعالی پاکوی هر هغه څوک چې اراده یې وکړي او اللہ تعالی خو اوریدونکی او عالم دی او لګردو څخه خطرناک عمل چې شیطان په هغه کې د انسان د اخته کولو کوشش کوي هغه شرک دی ځکه شیطان پوهیږي چې الله تعالی شرک بیخي نه معاف کوي لکه چې فرمایلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. په تحقیق سره الله تعالی نه بخي چا چې شریک ونیولو ده سره او هغه ګناه بخي چې له شرک څخه ښکته وي هغه چا ته چې اراده وفرمایي د مغفرت ده. اے عزت مند ورورا فوہ شاش شیطان فو جتنی شر کولو حکم نکوی بلکی زنداف اعمال دا کولو لپارا مزین کوی چی شرطا مخضا او مؤدوی او دنوح علیہ السلام پا قوم کی دا دنبی دن لپارا چی شرط رائشو دا حقو نیکو سریو پا سببو او حقا دافع کنکی حقوی مرشل نشیطان حقوی تا دا خبر حیشتا وگرزولا چی دا حقوی تا سرون جول کلی ربطو دا حقوی پلی دلو سرا دا مروشو بزرگانو علم او نیکی ورقیات کلی او پن ورخواخلی بیا کله چې له هغوی څخه ورستو کوم نسل راغی شیطان هغوی ته وویل ستاسو پلرونو دغه تصویرونه د دې لپاره جوړ کړي دي چې د مصیبتونو او د مشکلاتو په وخت کې مرسته او مدد ورڅخه وغواړئ او د سنګسیو په وخت کې پناه ترې وغواړئ او هغوی هم د شیطان لمسه ومنله تر دې چې د هغو تصویرونو عبادت یې پیل کړو. او په تحقیق سره عوام وګړي د خپلې ناپوهۍ له امله پر داسې سرخپورو چارو کې اخته شوي دي چې هغوی د شرک په شان خطرناکه کله کې غورځوي په داسې حال کې چې دوی نه پوهېږي لکه چې ځینې د دوی څخه وایي اے زما باداره حسینه یا بی بی زینب یا بدوي یا مسولي او یا فلانی یا پیر بابا زما مدد وکړه یا زه په تا سره فنا غواړم یا تا ته فریاد کوم او یا تا سره مرسته غواړم یا زما ناروغه جوړ کړه یا زما ورک شوی بیرته راکړه یا ماته اولاد راکړه یا ماته زما پر دشمن برلاسی راکړه او یا بریالیتوب راکړه یا پر هغه چا باندې چې پر ما باندې ظلم کړی دی او له دې څخه هم لوی کار دا چې خبر ته سجده کوي یا د تعظیم په توګه لمونځ ورته کوي ان تر دې چې خبر ته لمونځ کول قبلې ته لمونځ کولو څخه افضل ګڼي او یا د قبل څخه طواف کول د کعبې څخه د طواف کولو څخه غوره ګڼي. اے محترم اوروڑا اللہ تعالیٰ دے اسا تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر جن کے لحاغ و امور و سخہ دے چیز اسلام حق دین شرک ورطا ویلے دے او سرم کی او عقل من شخص لمرشیوی سری سخہ پانا یا مدد واری دا حسو چی دخپل نفس مالک حملی زکا چی کچیر حغا دخپل زار وات رنے دو حغا با مرشوی نوے او یادغا ولی او نیک سرے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعظم او لوی دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځمکې د ده په څېر بل عظیم شخصیت پر ځان نه دی ګرځولی او اسمان له ده څخه په عظیم شخص سوری نه دی کړی او الله تعالی هغه ته امر کړی دی چې خپل امت ته دا ابلاغ وکړي
چې د خپل ځان په حق لا هم بې وسه دی، لکه چې الله تعالی ورته فرمایلی دي: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
تصور توا اي محمد چې خپل ځان د نفع په جلبولو او ضرر د پکولو مالک نه يم، او دغه دواړه ما ته د الله تعالی په رضامندۍ رسېږي،
او که زه په غیب عالم وای نو ما به خپل ځان ته ډېر خیر ترلاسه کړی وی
او هیڅ زیان به راته نه وای رسېدلی. نه یم زه مګر ویرونکی او مؤمنانو ته زیری ورکوونکی. او همدارنګه الله تعالی فرمایلی دي: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا.
اے محمد ورته وایا چې زه تاسې د زیان رسونی او د هدایت واک نه لرم. ته ورته وایا چې زه هیچا ته هم هیڅکله له الله تعالی څخه پناه نه شم ورکولی او نه بغیر له الله تعالی څخه پناه مومم. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره د نفع او ضرر واک نه لري او نه چاته له الله تعالی څخه پناه ورکولی شي، آیا پر هغه باندې سره له دې هم یو چاته د نفع تاوان رسولو عقیده کولی شي؟ یو مسلمان څخه دا ډېره لرې خبره ده چې دغه ډول عقیده ولري. او الله تعالی فرمایلی دي: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او دوی ډېر الله تعالی څخه هېڅ د هغو شیانو عبادت کوي چې نه دوی ته ضرر رسولی شي او نه ګټه. او دوی وایي چې دا فنیس د الله تعالی زموږ شفاعت کوونکي دي. دا د مشرکانو عمل دی چې له خپلو بتانو سره یې کوي. نو آیا صحیح خبره ده چې یو مسلمان د مشرکانو د عمل تقلید وکړي له اولیاو او صالحینو څخه شفاعت وغواړي په داسې حال کې چې هغوی مړه شوي دي، او الله تعالی له هغو مشرکانو څخه د وینا نقل کړی دی چې هغوی د خپل شفاعت لا دا عذر وړاندې کوي چې دوی د اولیاو او بتانو عبادت صرف د دې لپاره کوي چې دوی الله تعالی ته نږدې کړي؟ لکه چې فرمایلی دي: والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. او هغه کسان چې بین الله تعالی څخه نور دوستان نیولي دي او وایي: موږ د دوی عبادت نه کوو مګر صرف د دې لپاره چې موږ الله تعالی ته نږدې کړو. په نږدې کولو سره بې شکه الله تعالی به د دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي په قیامت کې چې دوی پکې په خپل منځ کې اختلاف کوي. په تحقیق سره الله تعالی هغه چا ته هدایت نه کوي چې درواغ ویونکي او کافر دي. نو آیا یو مسلمان چې د الله تعالی په کلام ایمان لري دا لایق ده چې بېله الله تعالی څخه د اولیا او نیکانو څخه حاجتونه وغواړي او ځان ته یې راوبړي او بیا د مشرکانو پورتنی قول د خپل ځان لپاره دلیل وړاندې کړي؟ او الله تعالی د هغو ګردو بې وسي او کمزوري بیان کړی ده چې بېله الله تعالی څخه بللی شي. نو الله تعالی فرمایلی دي: والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. او هغه کسان چې بېله الله تعالی څخه یې تاسې ځان ته رابلئ له تاسې سره هېڅ مدد نشي کولی او نه له خپلو ځانونو سره مرسته کولی شي. نو کله چې الله تعالی فرمایي چې هغوی دا واک نه لري چې له تاسې سره مرسته وکړي بلکې له خپلو ځانونو سره هم مرسته نشي کولی، نو آیا یو عقلمند دا خبره قبلوي چې بېله الله تعالی څخه له دوی سره مدد کولی شي؟ چا چې دا عقیده ولرله نو د الله تعالی تکذیب وکړو، او چا چې د الله تعالی تکذیب وکړو نو په تحقیق سره کافر شو، که څه هم لمونځ هم کوي او روزه هم نیسي او دا ګمان هم کوي چې زه مسلمان یم. نو کله چې د رسولانو سردار او د آدم علیه السلام د اولادې سردار هغه رسول چې د قیامت په ورځ به په عظیم وخت کې د شفاعت کوي او ټول خلک به د ده تر بیرغ لاندې وي، او تر دې چې د هغه د اوچت شان او مرتبې او عالي مقام له کبله انبیاء او رسولان هم د هغه له بیرغ لاندې وي. دا ته معلومه ده کله چې الله تعالی دا مبارکات نازل کړل چې وانذر عشیرتک الاقربین، نو نبی صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته پورته شو. نو څه یې وویل؟ امام بخاری په خپل صحیح کې له ابن عباس او ابي هريره څخه روایت کړی دی چې دوی دواړو ویلي دي: قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين وقال يا معشر قريش او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، يا ابن عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا، ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. كلاش الله تعالى دو أنذر عشيرتك الأقربين آيات نازل كل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطبا ويويل يد قريش تولني أو يعددي فشان بلاكم كلمة فلزاننا أو زود الله تعالى العذاب تخاتاتنا شمخلاة وليه او د عبد مناف اولادی زتاسی د الله تعالی لعذاب خانشم خلاص ولی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چروری صفی زتا د الله تعالی لعذاب خانشم خلاص ولی اے د عبد المطلب زی عباسا زتا د الله تعالی خانشم خلاص ولی اے د محمد صلی الله علیه وسلم دوری فاطمی زمالشتو سخات چمر غواڑی وی والا مگر د الله تعالی لعذاب سخا زتا نشم خلاص ولی نکل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخپل کاکا تخا او لخپل ترو تخا او لخپل نور تخا عذاب دا دی کولای نشی نور تخا بی سنگا لری کری عزت من دور را فکر وکرا او بیداسا بلکی کل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل کاکا ابو طالب تا دا استغفا اراده وکرا زکا چی مرسی ور ترکلوا او پنای ور کلوا مگر اللہ تعالی حغلا دا مغفرت وصول تخا منا کرو او ورطوی فرمائل ما کان للنبی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبي تارا والدي أو نهار كسانو تاتي إيماني را ولدي كد مشركانو لفارا مغفرة غالي كتهم دا مشركان دي خلوان همي ورستا لدي تخا تدي تفكارشي كبيشكا دي دزخيان دي او کله چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کاکا په هدایت مندلو کې تمنا وکړه الله تعالی ورته وفرمایل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. په تحقیق سره ته ای محمده لارښودنه هغه چا ته نشي کولای چې ته ورسره محبت لري او ستا خوښ وي، لیکن الله تعالی هغه چا ته لارښودنه د سمې لارې کوي چې اراده یې وفرمایي. او الله تعالی فعالم عالم دے پر ہدایت من دن کو او سمیلار قبلون کو باندی. نو اے زما عزت من دورورا فام قواشی نا پوحانو دا غیر اللہ دا بلنی پکار باندی ونغو لیگی او دو کنشی وتوکل علی الحی اللذی لا یموت او پہا غسل زندی اللہ تعالی بر وطرکڑا چی بیخن امری نو تزان مرا بلا مگر یوازی اللہ تعالی او پناہ مغوالا مگر یوازی پیو اللہ تعالی سرا او صفیہ والکیا او مدد موالا مگر یوازی پا اللہ تعالی سرام او فوحشا چا اللہ تعالی تاتا لحشی تخا زیاد نزیدے اللہ تعالی فرمائی دی وَإِذْ أَسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان او کلچی زما پا حکلا لتا تخا زما بندگان پختنا اکلی نزدوی تا نزیم او کلچی کم بلون کے مازان تراؤ بلی نزی بلنا قبلوم. اے عزت من درورا اللہ تعالی لیو ساتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حغا وسیت باندی عمل اکلا چخفل د ترفی عبد الله بن عباس ته کړو او داسې ورته فرمایلی وو اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. کلا چې سوال کوي نو صرف الله تعالی څخه سوال وکړه او کلا چې مدد غواړي نو صرف الله تعالی څخه مدد غواړي او پوه شا که چېرې ټول امت له دې دپاره راغون شي چې تا ته ګټه ورسوي نو هغوی تا ته هېڅ ګټه نشي رسولی مگر هغه چې الله تعالی تا ته مقرر کړي وي او که دوی ټول راټول شي چې تا ته ضرر ورسوي تا ته هېڅ ضرر نشي رسولی مگر هغه چې الله تعالی تا ته مقدر کړی وي قدمونه اوچت کړی شوي دي او کتابونه بند کړی شوي دي. عزتمنده وروره آیا له دې څخه وروسته هم د چا لپاره څه دلیل پاتې کېږي او آیا الله تعالی له قول څخه د الله تعالی د رسول له قول څخه وروسته هم د بل چا قول د دې په خلاف قبلولی شي؟ برابره خبره ده هغه که هر څوک وي. عزتمنده وروره الله تعالی دې له هرې بدۍ څخه وساته په دې باره کې ډېرې غوره دعاګانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابه کرامو ته زده کولې او دا زیاتې ګټورې دعاګانې دي چې پر دا باندې د دغو دعاګانو زده کول لازم دي او عمل پرې کول ضروري او لازم دي چې د هغو له جملې څخه ځینې دغه لاندې دعاګانې دي.
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخطك.
او کچیر تا تا خفغان یا غم او یا تکلیف پچید لیوین تدا دعا اولولا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسید در تا پرکڑ دے او حق دعا دادا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
سلورما رسالة نبوي حقوق زما عزت من دورورا تخل ما سرى داشا كده كوي زمون نبي او زمون حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله تعالى بند او دا رسول او دا الله تعالى دا كل مخلوق ورا بند دي دا الله تعالى فر وحي امين دي الله تعالى
دعالم لپارا رسول پتوگا خپل رحمت مبعوث کړی دی او د متقیانو امام دی او پرګرد خلکو حجت دی او خپل رسالت یې ترسره کړی دی او امانت یې ادا کړی دی او امت ته یې نصیحت کړی دی او مونږ یې په داسې سپینه او صافه لار پرېښودلی یو چې شپه یې د ورځې په شان ده نه ورته حسد کږېږي مګر د خپل ځان هلاک کوونکی الله تعالی په ده سره له ګمراهۍ څخه مونږ ته هدایت کړی دی او له ړوندوالي څخه یې بصیرت راکړی دی الله تعالی د ده ذکر اوچت کړی او سینه یې الله تعالی پرانستلې ده او ګناهونه یې ورڅخه توبلي دي ذلت او شرمندگی د هغه په چا په برخه ګرځولې ده چې د ده د امر مخالفت یې کړی دی نو پر ده باندې او د ده پر اهل او د ده پر ټولو اصحابو باندې دي زما د رب درودونه او سلامونه او برکتونه وي او پر هغه چا باندې چې د دعوت کړي دعوت ورکړی او د ده سنت و مطابعت یې کړی د ده په قدمونو تلی او په لاره یې درومي تر قیامته پورې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې د ده اطاعت او له ده سره محبت کول او د ده درناوی او عزت کول او د ده حقوق ادا کول فرض کړي دي نو ای زما ښاغلی وروره هغه څه چې د مصطفی صلی الله علیه وسلم د پلوه پر موږ هغه څه چې د مصطفی صلی الله علیه وسلم له پلوه پر موږ باندې واجب دي د هغې د حقوقو ادا کول دي چې د هغوی له جملې څخه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود او سلام ویل الله تعالی فرمایل دي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتحقيق ترى الله تعالى او جد فرختي فالنبي صلى الله عليه وسلم درود واي اي مؤمنانو ساسي فردبان دي درود او سلام واي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائر دي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا شاك فرما باندي يوز الدرود وايو الله تعالى با لزل درود بريواي اي زما عزت من دورا وحشا شفر نبي صلى الله عليه وسلم درود او سلام لقردو سخق وراسغا الفاظ هغدي شهغ فقبلا قلو اصحابو تا ورزكري لكاشف صحيح بخاري او صحيح مسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قول وارد دي شف دي حق لي صحابو تا ويليو او هغدا شورتيو فرمائل تاسفر ما باندي دغ درود وايد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ضيم حقي جزلو لكم أو فسدا قصرا لمحمد صلى الله عليه وسلم ترى محبت لرندي أو فرنور هر شابان دي جدد محبت لرندي كولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لتاتي الدخاء يو شخص ترهرقوري بشفر مؤمن كي دلائي نشي جزا دتا دد لزي فلاد او غرد و غرد ها زياد محبوب نشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترى درختني او صداقان محبت لرلو نخانو زخا يون خدادا شفا حرسكي فدفتي اقتداء وكرشي او دد پر آداب و سرا تأديب وكرشي دد امر او سنت دبل هر چا په خوښۍ او امر باندې مقدم کړی شي او له ګردو هغو امورو څخه ځان وساتل شي چې ممانعت یې ورڅخه کړی دی درېم حق یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه څوک کې اطاعت وکړی شي چې امر یې کړی دی او په هغه څه کې تصدیق وکړی شي چې خبر یې ورکړی دی او له هغه څه څخه ځان وساتل شي چې ممانعت یې ورڅخه کړی دی او مرتکب یې توبیخ کړی دی الله تعالی فرمایلی دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو در کوي هغه واخلی او لکم شي څخه چې تاسو منه کوي ورڅخه منه شي. او فرمایلی دي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے محمد تو ورته وایا کچری تاسو الله تعالی سره مینه لري نو زما به تابعت وکړي. الله تعالی به له تاسو سره محبت وکړي او تاسو ته به تاسو ګناهونه معاف او الله تعالی بخونکی او مهربانه. او الله تعالی فرمایلی دي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خامخا تاثير تاثير لرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نيكا او غرا اقتدادا ده غشا لفارا كد الله تعالى ده ملاقات للذي او ده قيامت ده ورده ده ثواب او نعمتونو ده تلاسة كونوه للذي او ده الله تعالى زيارت زياد ذكر كوي سنورم حق ده ده چه پلی ټولی پل منځ نشخړې د فیصلې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته راغې کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حکم او فیصلې باندې خوښ او راضي شي او هیڅ اعتراض پرې ونه کړي. الله تعالی فرمایلی دي فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسقطب دي فرقتا شدوية الحق فوري لمؤمنان كي شتا حكم أو منشف كري فهغش خلقي شدوية فمينسي في خشوي دا أو بياغي فخفلو زونتي لهغي فيتلي سخنا خفي أو تنجي ونكري شتا دي فمينسي كري دا او په خوښۍ سره او د زړه په کومي منلې ده. پنځم حق دا دی چې مونږ په هغه طریقه او شریعت سره د الله تعالی عبادت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ رسم کړی ده او مونږ ته یې امر پرې کړی دی. نو دا چې مونږ یې له خپلو نظریاتو او غوښتنو سره سم وکړو بدعتونه منځ ته راوړو او په هغه طریقه یې وکړو چې له سنتو څخه خلاف او د خپلو نفسونو له غوښتنو سره سم وي او نه په هغو غیر شرعي او غیر مسنونه لارو چارو د الله تعالی عبادت وکړو چې زموږ له پلرونو او نیکونو څخه راپاتې شوی وي، بلکې په هغه طریقه باندې باید د الله تعالی ذکر او عبادت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راولی دی او هغه صحیح ګڼلې ده. ځکه چې همدې د خپل رب له لورې مبلغ دی او د خپل رسالت دندې په بشپړه توګه ترسره کړې ده او الهي امانت یې ادا کړی دی او خپل امت ته یې نصیحت کړی دی. نو هیڅ داسې یو نیک عمل نشته مګر مونږ ته یې راښودلی دی او هیڅ یو داسې بد شی او عمل نشته مګر مونږ یې ورڅخه ژغورلي یو. زموږ مور او پلار دې نبی صلی الله علیه وسلم ته هزار او قربان شي. په تحقیق سره الله تعالی په ده سره خپل نعمت بشپړ کړی دی او خپل دین یې پرې کامل کړی دی. پس نیکی یوازې هغه ده چې ده کړې ده. الله تعالی فرمایلی دي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین بشپړ کړ او تاسو باندې مې خپل نعمت تمام کړ او ستاسو لپاره مې د اسلام دین غوره او انتخاب کړ. پنځم رساله دوستی او دښمنی. اے زما حاجی ورورا، الله تعالی دې تا په خپل عبادت سره عزت من کړي. آیا ته پوهېږي او درته معلومه چې نن پر اسلامي امت له ګردو څخه زیات کوم شي ته پاملرنه او ارزښت ورکول واجب دي؟ هغه څه چې نن ورځ ټول احداث پر هغه پسې او د ګردو غیر اسلامي امتونو دعوتونه د هغه په خلاف دي او ګردو کفري ملتونو ښکاره دسیسې د هغه د لمنځه وړلو لپاره پیل شوي دي. دغه شی اسلامي عقیده نو پر مسلمان باندې فرض دي چې د خپلې عقیدې له لوري ته پاملرنه وکړي، هغې ته له بل هر شي څخه زیات اهمیت ورکړي، د هغې سمون او سپېڅلتیا ته خاصه پاملرنه وکړي، ځکه چې سلیمه او سچا عقیده اسلامي امت له نورو ګردو متونو څخه جلا او بېلوي او په نورو کفري امتونو کې له زوب کولو څخه ژغوروي. پدا سے حال کے چکر کفری ملتنا جدہ کار لپارا فیلانو نجوڑوی او زدانا ولی مقصد لپارا طولو ترالاتنا یو کردی او خلطول دخمنی او وسائلی حمدی لارتا وقف کردی او دہا غی گرد اسلام دخمن خوبنا او پلانو نئی زانتا را گرد ولدی چل حمدی امنا عقیدہ حق شده چ اسلامی امت لنور گردو بشری ملتنو او امتنو تخبیلوی او دا عقیدین گردو بابونو تخا حق زیاد مهم باب چل امت کیان او موجودیتی خوندی کلی او باقی ساتنه او پنور کفر امتنو کی لزوب کولو تخا منا کوی اسلامی امت تا یوالی و تبرخ کوی او لاختلاف تخا جغوری حق دوستی او دخمنی دا او دخمنان حتى كوي شد مسلمانانو لزن تخدوسي او دخمني او دخمني باب لمن زيوتي او ختم يكي او دخفل دغ شم كار لفارا كتهم هبوي خفل طول وسائل عيار او بكار اشي ولدي مغر هبوي سرن او كلا داسي توليشي زكاة الله تعالى فهر مسلمان باندي فرز فريدي شهر ورز اول نزلي دي يهودو او نصارا ولفريقية سخا الله تعالى سرا فناو غاري او هغه داسي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ الا بفاتحة الكتاب څوک چې په لمانځه کې د فاتحې سورت ونلولي لمونځ یې نه کېږي نو آیا تاسې باور لرئ چې دغه عقیده به په مفروضي طبیعي فعل په ډېرو اسلامي فرګنو کې له منځه لاړ شي په داسې حال کې چې هغوی شپه او ورځ په لمانځه کې وایي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي الله منتسم لار أخيا دهغ كسان لارا شتابري هغوي باند إنعام كلده أو دهغ كسان فلارمو مبيايا شتاب پر هغوي باند غضب كلده أو ممو دغمراحان فلار بيايا يعني ندهغ كسان لارا شتاب پر هغوي باند غضب كلده أو لغضب كلاي شوي وصحا مراد يهوديان دي زکا حقوی سر علمو عملی پر نو کلی ولد ضالین او نلار دکم راحانو چنسا یاندی حرکتان چید اللہ تعالی عبادت کوی پناخوحی او گمراحی سرا نزا اللہ تعالی دا عزیز کتاب آیاتونو چید هر مسلمان پر مخیدی لحر دول کافر سرا کد کفر نوعی حر ایووی لدوستی کولو تخا منکوی او مسلمانانو لا لدی سخا ویروی پر کافر باندی اعتماد اکلی یا دهغ دوستی تمیلان اکلی یا دهغا ده خبرو تصدیق اکلی او یا باور کلی اکلی او قرآن کریم توحید فی العبادات موالات او معادات یعنی دوستی او دخمنی فهر الخیز توگا بیان کلی تردی پوری چی اسلامی امتی ممتاز کلی او فگرد حالاتو او اعمالو چی ایکی یو جسد انجر کلی دی او پر کافر باندې باور کول یې ختم کړی دي د هغوی خبرو تصدیق کول او د هغوی پر ژمنو باور کول او د هغوی پر اقوالو بروسه کول د اسلامي امت پر ټولنه کې له پخوا څخه ځایل شوي دي مګر له هغه وخت څخه چې د دوستۍ او دښمنۍ عقیده په مسلمانانو کې ورکه شوه او یا کمزوري شوه او خلک ورڅخه ناخبره شو له خپلو دښمنانو تمایل شو او هغوی دیتنا ولا عذابنا ورسلل او دی کرامتی لخفول آن دکل او عالمان دیلا حقوی سخا دبی ذات یا فتکل فتعلیم سرا هو وعث سرا حتوی او دو حقیل دو سی سخی ویروی او حقا سی چی فدی حتنا ورسا واضح کلی دی فنان دی دول دی لملی دا چی هر مسلمان دا اللہ تعالی آف کتاب قرآن کریم کی دالولی شکافر دا مسلمانان پر حتلا لخفل پخانی تین و خط سخا نتی ریگی او فہاغ کی دوچاری دی یادا چی دیبا پناول مسترا وجنی او یا بدوی لخفل دین تخا آنوی مرتد کوی بی نکا چا اللہ تعالی فرمائی دی انہم ان یظہرو علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحو اذن ابدا فتحقیق سرا کچری دوی پر تاسبان دی خبر او برلاسشی نتاسبا یا خسن سارتوی او قتل بمکلی او یا بمخفل دین توالوی او بیا نفدغ سورت سبا تاسی حس کلا هم خفل مراد تا ونرسی دو انداشی او بیدار او وخ مسلمان پر دیبان دیکو ہیگی چې کافران تل زمون مسلمانانو د وسلون جنگ او قتلان او مونږ ته د زیان رسولو په لټه کې دي، او په دې هکله هغوی له مختلفو وسیلو پلانونو او تدبیرونو څخه کار اخلي، او تر هغه پورې هغوی ته ډاډ او آرام نه په برخه کېږي تر څو چې وکولای شي مونږ له خپل دین څخه وګرځوي. الله تعالی فرمایلی دي: ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. او كافران بتل كافر ترى ترحقوا التنجيجي ستاتي نخت الحق دين اسلام تخا وكولاي شي وبزوي او مرتد مكلي، او هر هغه څوک چې له تاسې څخه له خپل دین څخه مرتد شي یعنی وګرځي او بیا مړ شي په داسې حال کې چې دی کافر وي، نو دغه کسان په دنیا او آخرت کې د دوی عملونه عبث شوي، او دغه کسان هم د دوی دوزخیان دي، هم دوی به په دې اور جهنم کې تل وي. دریم دا چې که چېرې ته د یهودیانو او نصرانیانو د خوشحالتیا او رضامندۍ لپاره د خپلو ګردو حقوقو په پرېښودلو سره قیاسې او د دوی د خوښې په خاطر هر ډول ذلت او سپکاوی پر ځان قبول هم کړې، او څه چې هغوی غواړي ته یې ورته له قبول کړې، مګر له دوی هر څه سره هغوی هېڅکله هم له تا څخه تر هغې پورې نه خوشحالېږي چې ته خپل دین او عقیده او د خپل ملت اهل ورته پرېنه کړې او د هغوی د دین مطابعت ونه کړې. الله تعالی فرمایلی دي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او هېڅکله به یهودیان او نصرانیان له تا څخه تر هغې پورې خوښ راضي نه شي چې ته د دین د دوی مطابعت وکړې. څلورم دا چې رحم دوی په ژبه مونږ ته له مونږ سره د مینې او محبت لرلو څرګندونه کوي، او زمونږ د حقونو راکولو سره اوازونه کوي. دا هر څه صرف پر ژبه باندې دي، او د زړونو حالت یې بل ډول او د ژبې د اظهاراتو په خلاف دي، او هغه داسې چې زړونه یې مونږ ته د دښمنۍ او کینې څخه ډک دي. الله تعالی فرمایلی دي: يردونكم بأفواههم وتأدى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. زيتاتي فتشويش خبرو دخل خلو فشالوي أو زلنا دوي لتاسي ترى دوستي ومانع التوي أو كركب التحكوي أو دوي زياتر وقلي فاسقان لي سندم ذاتي دوي ممتا فزيان رسولو كي دخل هر دول زيار أو كوخ فنقولو سرطنكوي، او کثیر مونتا زحمتنا حوادث او مصیبتنا رسیگی نحوی خلا زیاد خوشحالیگی، او کف خلباندی کت هم لمنکرا فظاهرا هم دی ترگند ولکوی، مگر حقا سچی زی کجرنو کی دمون لفارا لدخمنی کولو پحاک لری حقا لظاهر چاپلو سید دی تخا خورا خطرناک اولوجه. الله تعالى فرمائل لي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ايه مؤمنان تاصيل اخفل مؤمنان تحفظت بالحزب لحزب من الاستخاء دراز وصال من سي وي تاسسا بهز لو الفقاد او زرد برقولو طرف نكوي وي خدا زياد وخوي شتاسسكم زيان رشيد لوي فتحقيق سرا دخلود دي لتاس سرا كلا او دخمني كول كارشوي دي او هغا بغض شدي فقفل الظلم كي فتوي دير دوي دي لحغا سو شي فقلي تاسي سواي فتحقيق سرا من تاسي دي دي منافقت علامي بيان سني دي كشريطاس عقل بنيات فخبالا معنى فساد دي يعني حوي تاسطة لحسد والفساد رسول سخا كمي أو السرفان نكري. الله تعالى فرمائين دي: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. کچری تاسو ته ښېږنه او ګټه ورسېږي نو بد یې ګڼي او زیات پرې خفه کېږي، او که تاسو ته تاوان ورسېږي نو پرې خوشحالېږي.
او کتا سے دی پر اضرار اضرار صبر وکڑی او دلیل دوستی سے خزان وساتی ندی مکر او پریب تاستا حدیان رسولی نشی شکا اللہ تعالی پر حق کارونو دی چدویی کبی ہم فرحاس کون کے دے او اللہ تعالی خبردار ہے ور کرے چکل دی پخپل مند کی یو لبل سرا یو زائی او مسلمانانو تخبیل شی ندو مسلمانانو تخلاف ذخورا سختی غسی او کینی ترگندونا او انزورنا کبی و اذا خلو عضو علیکم الانامل من الغیض او کلش دی لتاسی سخا گو خشی تلدیر غسی سخا ترتاسی باندی ذخپل گتو سرما چی دو گلو ترمین عادت داسی دی شکرا و غسشی نخپل یو اگو تفرغا خونو چی مگر یهود او نصرانیان فرمونگ باندی سختی دی غسی الامل فلی طولی گتو چی شپگم دا که پشرعیتو گا پخپلوانو اولاد باندی دویر الامل لحوی سرا فدوستی کولو عزرون اولاندی کول نروادی او نم اقول عزر دے اللہ تعالی فرمائی دی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالموده اے مومنانو تاسی زما او تاسی دخمنان پا دوستی ترمینی سی شیحا غویتا دا محبت او دوستی پی غام لاندی کوی یا اللہ تعالی دمال اولاد عزر لاندی کولو غندن کلی دا او فرمائی دی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یغفل بینکم واللہ بما تعملون بصیر حس کلا تاسی تاسی قلوان اولاد دا قیامت پولد حس گتر توینشی اللہ تعالی بس تاسی ترمند فیسلو کی او اللہ تعالی با اللہ تعالی بحق سلو من کے لئے تاسی کوئی قوم داتی کافران کتحم پکپل مند کے سرا مخالف دی او دا حوی ترمند جنگونا او دخمنی ہم کی فشوی دی مگر کلشی دا اسلام امت سرا دا جنگ خبر واقعشی نبیاد مسلمان آنو تخلاف دول سر یو کی او غد کافران دا اسلام امت تخلاف یو امت لے او پخپل مند کی دوستی سر کوی او کمومنان سر یو نشی او پخپل مند کی یو بل دوستان نشی نبیر زربا لئی فساد او چسکلی او عظیم فتنی بمن سراشی اللہ تعالی فرمائی دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة فی الارض وفساد کبیر او حقا کسان چی کافران چی دی زنی دی زنی نور دوستان دی یول بل سرکتا فی فقفل منظور کی دوستی و نکلی او لکفار سرا دخمنی و نکلی نفت مکہ چی با خورا لیا فتنہ پیدا شی او خورا عظیم فساد مخبوش شی اتم دا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ و ایردی قافل دی تخضر او گلی او زارو تاتی یہودیان شی یا نصرانیان یا یول تاسی سخا یوکت یہودی شی یا نصرانی شی فداس حال کسی دے پرزان وہ ہم نوی دلان دینی مبارک آیات لحکم سرسم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین اے مومنان صافی یہودیان او نصرانیان من سی دوستان لحوی سرا شموالات او مودت کول سرا دوی یو سر بلا زنی دا زنی نور دوستان دی زکا چی فکوبر کی طول سرا شریک دی او حبشا چی لطاف سخا لدوی سرا دوستی اکڑا نو بے شکا چی دے لحم دوی سخا دے تحقیق سرا چی اللہ تعالی دا ظالمان قوم تا ہدایت نکوی بلکہ اللہ تعالی مومنان لخفل حقو سکورنو او پلدون سرا هم لدوستی او خفل ولی فالون سخا منا کری دی چی حقوی کافران دی لن نور سخا بیا سرن دوستی دوستی روا کی دلائشی اللہ تعالی فرمائی لی دی یا ایوہ الذین آمنوا لا تستخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون اے مومنان و تاسی خپل سرونا او خپل سکورونا منی چی دوستان که محبوب گانا دوی خپل سر ایمان باندی او هر چاکی لتاسی سخان دغو کفار سر دوستی وکڑا نو دغا کتان هم دوی ظالمان دی نو اللہ تعالی مومنانو لکافران سر لمحبت کول سخا وی روی دی کتا هم دغا کافر سدفلار او یعظی او یعظور حملی اللہ تعالی فرمائی لدی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه او اي محمد تبداسي او قوم ونمميك الله تعالى او دقيامت فورة ايمان الذي شلحا غشاصرا بدو استقوي شلع الله تعالى او دع الله تعالى لرسول سخا مخالفت كوي او كسهم دخ مخالفين دضيف لنا او يا زامن او يا زيرنا او يا دضيف خلوان هم دغه کسان چې د الله تعالی له دښمنانو سره دوستي نه کوي هغه وګړي دي چې الله تعالی د دوی په زړونو کې ایمان لیکلی او ټینګ کړی دی او دوی یې په غیبي فیصله له خپل پلوه قوي کړي دي. ای عزتمنده وروره، پوهه شه چې ځینې علماو له کافرانو سره د دوستۍ محبت کولو ځینې مظاهر په لاندې ډول ذکر کړي دي. اول په اخلاقو او لباسونو کې هغوی ته ورته والی او داسې نور، او په تختیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې له قوم ملت سره مشابهت وکړو نو هغه له هماغه ملت څخه دی. دویم، د مسلمانانو په خلاف د کافرانو ملاتل او مرسته کول او دغه ډول موالات د اسلام د نواقدو او مرتدوالي له اسبابو څخه دی. دریم، کافرانو ته داسې دولتي دندې او پوستونه او مناسب ورکول چې د هغو په ترڅ کې د مسلمانانو پر اسرار باندې خبرېږي، همدارنګه درازدارانو او مشاورینو په توګه د دوی نیول. څلورم، د دوی په خوشحالیو او اخترونو کې ګډون کول او برخه اخیستل او په دغه چارو کې د هغوی مرسته کول او هغوی ته مبارک ورکول. شپږمه رساله، د مونځ په باره کې: زما حج وروره، الله تعالی دې له هرې ناخوالي څخه وساته. اوس تاته د اسلام په ارکانو کې د شهادتینو څخه وروسته د نورو ګردو څخه لوی رکن او بنسټ بیانولی شي، او دغه عظیم رکن لمونځ دی، او دا هغه رکن دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زنګدن په وخت کې خپل وروستنی وصیت ترې کړی دی، او داسې فرمایلی دي: الصلاه الصلاه، یعنی لمونځ لمونځ، خبر داسې او په کلکه سره پابندۍ پرې کول. مګر له دې سره هم ځینې مسلمانان په لمانځه کې سستي کوي چې د دوی دغه کار یا د لمانځه په حکم د ناخبرۍ له امله دی او یا هم د سستۍ او تنبلۍ له امله دی چې ځینې وګړي له خپل وخت څخه وروسته ادا کوي، او ځینې وګړي داسې دي چې بې له عذره څخه یې په جماعت سره نه ادا کوي، او ځینې وګړي په ادا کولو کې سستي او تنبلي کوي، او دا د ده لپاره لوی خطر دی، ځکه چې لمونځ د اسلام ستن ده. دا ستن چې د کفر او اسلام ترمنځ بېلوونکي ده، او ځینې علما ویلي دي چې که چا لمونځ تر کړ نو په تحقیق سره کافر شو، ځکه چې الله تعالی فرمایلي دي: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نو که چېرې دوی توبه وکړه او لمونځ یې قایم کړ او زکات یې ورکړ نو بیا ستاسې دیني ورونه دي. نو دغه مبارک آیات پر دې باندې دلالت کوي چې څوک لمونځ نه کوي هغه زموږ ورور نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة. په تحقیق سره د بنده او شرک او د بنده او شرک او کفر ترمنځ د لمانځه پرېښودل دي. اول بوريده بن خصيب رضي الله تعالى عنه تخروا عدي شويردي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخواه دل شوي فرمايل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. زمن او دي ترمن زمنا لمنزي نشاك المنستركل فتحقيق ترك كافرش. او عبد الله بن شقيق ويردي: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب ما دل ما زل فريخدل سخا فرطا بل هتنك عمل فريخدل كفر نقانه. عزة من دحا جورورا دل ما زل ترك او پرې خودلو په نتیجه کې خورا خطرناکې چارې منځته راځي چې ځینې په لاندې ډول دي: اول، لومړی دا چې د دې لمانځه شخص په خپل اولاد او ښځو باندې ولایت او قومیت ختمیږي. دویم دا چې له خپلوانو څخه شرعا میراث وړلی نشي. دریم دا مکې ته د دې لمانځه ننوتل ممنوع دي، ځکه چې الله تعالی فرمایي دي: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتحقيق ترى مشركان فريسي لسكر يعني بفتح التخولتا بمسجد الحرام تلا داخلي. تلورم بما ذكر يا كثار ويا ذبحك لي نخول لي ناروادي يعني ذبح الى الله حرام ذا. انزم كمرشي دا جنازي المنتصول فري رواندي او دمقتل الدعاء فول وطرواندي. شفقم خذف ريك الاخ وليشي يعني فلا مرمني كمسلمان كمسلمانة لمون بزاردي نو
پر بلما باندھے صلاحی وم د مسلمانان پر حدیث کی دفن قول ناروا دی او پکی دفن قول نشی اے عزت مند حاضر
اللہ تعالی دی خاتم گویا شاہ سفر دے باندھے کو ہشا سفر تا باندھے فرض دی سلمون سفل وقت کی فجمع اکثر ادا کلی او داتا تروا نبی شبیر شرعی عصد تخا فرض المون فکور کی اکلی
زکاة اللہ تعالی حكم كله دي او فرمائل دي واركعوا مع الراكعين او نركو قوون كتا يو زي ركو قوي يعني فرض الموت او فتح فيه صلى الله تعالى فجمع عكسه دل منزع ادا كولو واجب ان تردي فجنتي او لدخمن صلى الله تعالى او مخامق جنتي هم فجمع عكسه دل منزع واجب دي او كتهم كم سوك دجن فدقر في لدخمن صلى الله تعالى بخوي او فزان غير سوك دل منزع ادا كولو تحا معذوري او فتر كولو مجبوري مدر الله تعالى جنگ فضائی کے ہم فضا زیان باندھے فجمع اکثر دل مانزر ادا قول واجب پھر دی او فرمائی لگی
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
او اے محمد کل چی تو پدوئی کی دا جنگ کو وقتی اسے گی او دیتا دل ماندی اقامت اکڑی نو خپل لخ کر دو ڈھل اکڑا نو لدیتا خا دی وڈھلا ودری گی لتا سرا پر ماند باندی او دغا نمونس کون کی دی خپلی وصلی واخلی نو کل چی دوئی سجدہ اکڑا یعنی پتاسی پسی نم لمونس اکڑو ندی دی ستا تشاتا و د سارن لپاره لاشي او هغه بل ډله دې راشي چې لمونځ یې نه دی کړی نو هغوی دې له تا سره باقي پاتې لمونځ وکړي او دوی دې هم د بیدارۍ اسباب او خپلې وسلې واخلي له دښمن څخه د مدافعې او ځان ساتلو لپاره او د امام بخاري او امام مسلم له ابي هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت کړی دی چې ویلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا أن يصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فتحقيق سرى ما عزم كذلك جزء المنزل فقائم أولى أمر وكرم لها قائم كريشي بها يوصل تحكم مكرم تخلق إمامة كري أو فجماعة المنز والكري بها لغان صلى دنارنا داسي يو دلبوزم شلح ويسرى دلرجيو
يو جيداوي داس یو قوم تا چه ده جماعت المانزه تلخ حاضریگی نزو ده غی کورونا پری پسزوم او بده که نور هم دیر زیاد حدیثی او پیغمبر علیه صلاة و السلام فجیمانی دیر زیاد تأکید کرده نو اے عزت مندور اللہ تعالی دی پرتابان رحم اکلی پرتابان واجب دی پر دغا عمل بان عمل اکلی او پر تعمیلی چکتیا اکلی او پر جیبان اخفل زامنو او خپل اهل ټول غړو او خپل گاونډیانو او نور وګړو مسلمانانو ورونو ته وصیت پرې وکړي نو د الله تعالی او د الله تعالی د رسول امر پر ځای کړي او له هغه څه څخه ډډه وکړي چې الله تعالی او د رسول ممانعت ورڅخه کړی دی او له منافقینو سره له ورته والي څخه لرې والی وکړي الله تعالی دې ما اوتا ته د هغه څه په کولو توفیق راکړي چې ده ته محبوب وي او په کولو یې راضي کېږي او الله تعالی دې موږ ټول خپلو نفسونو له شرونو څخه وساتي او الله تعالی دې موږ زمونږ له ناوړو اعمالو څخه وساتي په تحقیق سره الله تعالی سخي او مهربان دی.
وما رساله کوړی او جادو عزت من دورنا الله تعالى لهذه ناخوال تخوصات السحر في اسلام كي لكبير قناهم تخاغن لشي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم لشرك ترى في وسط او يوشان قنا لدي او فرمائي لدي اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر لأوه هلاكونك امور تخزان وساتي لأن الله تعالى ترى لشرك كولو تخا دادا وكلي لسحر او كولو زكولو او دادو لعمل كولو تخا زانونا وساطي بلكي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لحر جادوغر او كودغر او كودغري خذي تخا اختلا بذاتيا اعلان كردا او خبرجي وركردا ساحر او جادوغر لمحمدي امت تخا نده لكتي لعمران بن حسين رضي الله عنه تخا روايات دي شويلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي ليس منا من تطير ولا تطير له او تكهن او تكهن له او سحر له هغا توب لمنتخا نده
چې پختل فال ګوري او نه هغه څوک چې د دغه لپاره فال کتلی شي او نه هغه څوک له موږ څخه دی چې غیب ګویي کوي او نه هغه څوک چې د دغه لپاره غیب ګویي کولی شي او نه هغه څوک چې سحر کوي او نه هغه څوک چې د دغه لپاره سحر کولی شي او بل دا چې د سحر تصدیق کول کفر ته رسوي الله تعالی دې موږ ورڅخه وساتي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويدي من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتوك غبويتا يا ساحرتا أو يا فالكتون كتلال أو هغا شي سورة أول دي تصديق أخرى لفتحقيق فهذا القرآن كافته شفر محمد صلى الله عليه وسلم ما دينا لذلك شو إليه إيه عزة من دورا دكورجر أو ساحر فزادادا شفتورا وهنشي لك إمام أحمد لبجالا بن عبدسخ روايس كره شهذا وإلي دي كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قل عمال أو واليانتا لو فرمان ولك شفها غيك أمر والتوكل شهر صاحب نارنا أو سحر جرى وزني أو قتل يكري حضرت بجالا ويدي من دريتنا ساحران قتل كان أو لجندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سحر وعده شهر ويدي حد الساحر ضربه بالسيف يعني دفرزر أو ساعش أو ساحر شرعي سبا أو حد فرطورة باندي دهغو وهلدي يا عزة من دمورة حاجي موها شاكي الله تعالى سفا بروقيا غفتنا لتتخا في مصيبة أو نافرماني كولو لكي زكاة يونارو كورجرو ساحرانو كاهنانو أو فالكتون كتجي نو شفا ورطوين كيوازي أو يوازي الله تعالى أو الله تعالى لدغا أمت دهيت يوكات روقيا هم فهاغا سكي غرزوري هذا شفردبان دي حرام كري دي أو ده سهر علاج سلام دي أمورو سرك إذا ليشي أول ده سغول او دفن كول او باطلول في سحر او كولي بكي كريشوي دي كثير مسحور تا فناس وفي لك في نبي كريم صلى الله عليه وسلم خمداس كريم فهم عزت من دورا لسحر بعلاج لغتورو درمرو سخاد الله تعالى فكلام يعني القرآن الكريم باندي او نبوي دعا جانو باندي دهاغ شا دم كول دي شي كولي بري كريشوي بي چې د هغوی له جملې څخه د فاتحې لوستل د آیت الکرسی لوستل او د قل اعوذ برب الفلق او د قل اعوذ برب الناس لوستل او مشهور پرې دم کول دي او ځینې له معصورات دعاګانو څخه هغه دم دی چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه وارد شوي دي چې حسن او حسین رضی الله تعالى عنهما به پرې دمول او هغه دم دا دی اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة دائم او دا قول لدو بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو دا قول دو أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك أو دا قول دو أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دريم لسحر أو كود سخا دزان تاثلو أطباب سخا أو هم لنور أفتون سخا لحفاظة لبارة الله تعالى فإذن سرى فأذكار باندي سحر او بيغا مداومت سي او ده قرآني آياتونو تلاوت او دهاغي أذكارو تفنبوي صحيح احاديثو كراغري تنورم لسحر او نور افاف سخا ده حفاظت تنورم اللوية وسيلة ده الله تعالى ده إطاعت او ده عبادت لزوم ده زكا شدير وغري ذات دي تستي او تقصير كوي او فهاغي امور كي بفرواهي كوي شي الله تعالى حرام كي دي بيانو شي كلا ديتا تناروغي ورسي دي الله تعالى وفياشي او رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق وسيدكي في ابن عباس رضي الله تعالى عنه تيكالي او فرمائي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فأسان تاكي الله تعالى فياندرا فسحتيك با الله تعالى تابيات لدي لو حارها غصوكي الله تعالى تدخبلي روحية او قوته وقتي زان نزيكري الله تعالى بدتا لنا روحية او كمزوريك وقت زان نزيكري اتما رسالة دستاز او سروس تحفلة عزت من دورورا الله تعالى دي لهر دول شر او فساد تخوصتا آية تقولي جساد او سرود ده هر قسم تشر او فساد دروازة دا والم ده غلي ناونا او منكر تباركي ده الله تعالى او ده رسول حكم بيان كم هغا ناورا شئ چه فزياتر خلقه معروف ته الله تعالى فرمائي دي
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
او لخلق تخازن يهرسوك دي شعبتي خبري دي لبارة أخلي شخلق دي الله تعالى للاري تخاب لارك لي دي لعلمة او دي الله تعالى للياري او احكام فرسوك سرونيتي دغي كسانو دي بارات بقونك عذاب دي صحابي كرامو كفرتاني مبارك آيات كي لهو الحديثي فجنا يعني تاز او سلوسة تفسير كرده لكاك ابني ابي شيبا ابني جرير حاكم او نورو لابي صحبا بكري رحمة الله عليه سخا روايط كرده شهاغو ويلدي لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سخا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فهك لا فختلو كراشوا نزورت خوار ذلك عبد الله ويل الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات لهو الحديث سخا مراد ساز أو سرود فهذا الله تعالى دي زما قسمي كي واجه هم دي برحق معبود دي كي مراد ورتخا غناء دا دري دلي دا في ويل أو لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سخا صحيح رواية دي كي هذا ويل دي هو الغناء والاستماع له وفي رواية له قال هو الغناء وأشباهه يعني له الحديث ساز أو سرود أو دهغ أو ردلي أو لدس خاف يوبل رواية في دغلي شده ويلدي له الحديث ساز سرود أو هغ شيان شده سرى مشابيدي دغراء تابعين يوستردلي هم له الحديث تفسير فغناء أو ساز أو سرود سرى كريده شده غيل جملي سخا مجاهد عكرمة حسن بصري سعيد بن جبير قتادة نخعي أو ذات نور رحمة الله عليهم أجمعين دي دخات يا دوني والدي أو بصحيح مسلم كي لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه سخا رواية كلاديك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي الجرس من مزامير الشيطان شرنقائي دي شيطان لشبيلو سخدا أو ابني أبي الدنيا أو نورو لابن مسعود رضي الله تعالى عنه سخا رواية مروي حديث تخريج فريدين شويلي دي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ساز أو سرود فتلكي داتي منافقات زرغنوي لك سرنجكي أبوك زرغنوي أو بتحقيق صلاف كي مجتهدين إمامانو دفاق أو سرود فرفر مطبان يتولوا اتفاق كلادين لإمام مالك سخا دهار شافها لا تختن أو كلاشا كيف مدينة منورة كي دفاق أو سرود إجازة والكلوان ندوكو زواب يؤوين إنما يفعله عندنا الفساح فتحقيق صلاف دفاق أو سرود كار أو رخصة والكول حغسو كوي كيف ممكن فاسقان دي او دي امام ابو حنيفة مذهب دي غناء او ساز او سرود دي تحريم في حكم كي لنورو قردو مذهب انو تخدير شديد او تخدير فتحقيق صلاة دي مذهب تيروانو فقهاو هر دول ساز او سرود في التحريم باني تفضل كلدا او ساز او سرود دي قردو وسائلو لشبيلي دول او رباب غقول او وهلي حرام قللي دي او فردي باني صراحة كلدين ساز او سرود تلاسا دي هغو غدول معصيات ده او فسق موجب او ده فسق موجب قرزيجي ده ساز او سروط غدونكي او اوريدونكي او نور عاملين شاهدي نقبليجي او همدارنجي ده امامي ابو حنيفة يارانو او فيروانو ويلدي ان سماع الغناء فسق والتنزل بها كفر فتحقيق ترى ده ساز او سروط اوريد الفسق ده او خنوة لخا اخس الكفر ده او امام شافعي ويلدي خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التكبير يسدون به الناس عن القرآن ما في بغداد كده في يوشي شاطا فريخد لدي زنجقان إجاد كلدي أو تكبير وطاويل شي خلق لقرآن سخا منكوي أو مسروفوي إمام ابن القيم ويلدي كلتي إمام شافعي للتكبير يعني مع الطواني أو قوالي دويلو أو دهغد علة فحكلا او هغه ذاتي خلق لقرآن سخا منكوي ذاتي نظر لدي او تقدير ذاتي اشعار ويلو توايش في الدنيا كي زهد تا دعوت بكيوي خلتي هغواي نصا زنده ساد او سرود سرا غجيجي او دغا شعرنا فخشوازي سروائي او ردن كي ربع فرتوهي او فقال اوا سروائي او فواه واه سروائي بدرق كوي او علماء د خزو لپاره غنا پنځو شرطونو روا کړی دا او هغه شرطونه دا دي اول چې داسې سندرې نه وي چې په هغې کې د بې حیایۍ او فحاشۍ خبرې وي دویم دا چې صرف شنبه وهي او د موسیقې نور آلات ورسره نه وي ځکه چې هغه حیران دي دریم دا چې په واده کې وي یا د اختر په ورځ وي څلورم دا چې د ښځې وي او نارینه چې ښځې وي او نارینه ورسره نه وي پنځم دا چې دا ښځې نارینه ته دومره نږدې نه وي چې غږونه یې واوري
ورونو دا وي اته رسالې چې ما تاسو ته په مختصر ډول سره بیان کړې الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي په دې باندې وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اواز دې حافظ عبید الله افغانی